د افغانستان مشرانو جرګه ویلې داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په ننګرهار کې له داعش او طالبانو سره د محصلینو د ملاتړ موضوع جدي څېړي. دا موضوع چې د لوړو زده کړو مؤسسې د سیاسي مبارزې ځای دی له سیاسي چارو لویو کارپوه سره هم څېړو، تاسو هم په دې اړه کولی شئ خپل نظر راسره شریک کړئ. دا خبري ساعت زه نوریاس نوري وړاندې کوم. پر یادو موضوعاتو سربیره دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. مخکې له دې چې سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه واوروي، اجمل اندلته په سټډیو کې سره دی. ان صاحب، په سیمیزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په سیمیزو مسلو کې مهمه مسله دا ده چې د لاهور په ښار کې، د پاکستان د لاهور په ښار کې چې کومه فابریکه نړیدلې وه، د ژغورنې عملیه وایي چې اوس یې دغلته د ژغورنې عملیات پای ته رسولي او لږ تر لږه 15 کسانو مړي موندلي او سلي ژوندي ایستلي دي. همدارنګه په برما کې د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته دغلته د اپوزیسیون ګوند مشره اونګ سان سوچي وایي چې فکر کوي ګوندې د پارلمان اکثریت ګټلې.
بله، تاسو سره اوسئ. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ور ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه واوروي.
په سر کې د خبرونو سرټکی افهام ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او منابعو څخه باید سمه ګټه واخیستل سي. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل کې د اوو ملکي وګړو د سر پر فری کېدو اندېښنه وشوه ده. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې 8 تنه تښتول سوي ملکي وګړي د سړي تښتونکو له منګولو راخلاص کړي دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او منابعو څخه باید سمه ګټه واخیستل سي. ولسمشر غنی د یو شمیر ولایتونو له امنی قمندانانو سره په غونډه کې د کورنۍ چار وزارت د قراردادونو پر شفافیت هم ټینګار کړی دی. د جمهوری ریاست څخه فراغلی اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی همدارنګه د پولیسو د جلب او جذب په پروسه کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دی چې د پولیسو په لیکو کې د جلب او جذب پر مهال باید موجوده بیوروکراسي له منځه ولاړه سي. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د اوو ملکي وګړو د سر پرې کېدل او په غور کې د رخشانې د سنگسار پاړه اندېښنه وشوه ده. او افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف عملی ګامونه پورته کړي. محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې مشري کول یاد پیښو ته په اشاره وویل چې د ورته پیښو تکرار د حکومت حاکمیت تر پښتنې لاندې راولي او د خلکو هیلې کموي. د وای بدبختانه چې د هرې ورځې په تیرېدو سره خلک د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کېږي او د دغه د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې بدې پایلې لري. له بل لوري د مدني ټولنو یو شمېر غړو نن په کابل کې د بېلابېلو ناستو پر مهال د ملکي وګړو وژل وغندل او له حکومت څخه د یادو پیښو د څېړلو غوښتنه وکړه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې 8 تنه تښتول سوي ملکي وګړي د سړي تښتونکو له منګولو څخه راخلاص کړي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې پر خوشحالو کسانو کې 15 نارینه، 3 میرمنې او یو بل ځوان شامل دي. اعلامیه ځاتې ویل چې یاد کسان د هغو یو دیرشو کسانو له ډلې دي چې څو میاشتې وړاندې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د وسلوال لخوا برمته سوي وو. خو په اعلامیه کې د دوه کسانو د راخوشي کېدو د ځای په اړه څه نه دي ویل سوي، خو ویل سوي دي چې راخوشي سوي سان به ډیر ژر په مرکز او ولایتونو کې خپلو کورنۍ ته وسپارل سي. دغه ریاست همدارنګه د وسلوال طالبان لخوا د داعش په نوم د ملکي کسانو د وژونکو د اعدام راپورونه هم رد کړي او زیاته کړي چې وسلوال طالبان غواړي په دې کار سره خپل جنایت پټ کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل انوندې کوي.
په پاکستان کې ل یوې نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د ایستلو عملیات یو ونی ورسته نن پای ته ورسېدل. په دې پیښه کې دمرو ورسته شمیره 15 کسان خودل شوی او لکېږي چې تر سلو زیات نور کسان د نړیدلې ودانۍ له ماتو ګډو ژوند ایستل شوی. د لاهور ښار ته نږدې د پلاستیک خلطو د جوړولو د کارخانې ودانۍ و ونی مخکې راونړېده. چارواکي وایي ښایي د ودانۍ د نړیدو علت هغه زلزله وي چې د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې د عملیاتو مسؤول ارشد ضیا وایي په مړو او ژوندیو پسې لټون پای ته نه دی رسېدلی، خو چارواکي باور لري چې نور د نړیدلې فابریکې په ماتو ګوړو کې څوک نه دی پاتې. ویل کېږي چې د ژغورنې په دې عملیاتو کې د پنجاب ایالت او وسلوال پوځ د زرو په شاوخوا کې د ژغورنې کارکوونکي برخه لري. د برما د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسون مشا اونګ سان سوچي وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. د نوبل د جایزې د ګټونکي نن بی بی سي ته وویل باور لري چې د دې ګوند به د دې هیواد د مقننه قوې د دواړو حقونو په سلو کې 15 اویا څوکۍ ترلاسه کړي. د دې هیواد مقننه ځواک د 2003 میلادي کال د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شوی او د همدې قانون په اساس چې د برما پوځي واکمنو جوړ کړی د پارلمان په سلو کې 25 څوکۍ د برما د وسلوال پوځ لخوا ټاکل کیږي. د اونګ سان سوچي د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیګ ګوند د پارلمان د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره په دواړو مجلسونو کې په سلو کې 18 څوکیو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتایج را څرګندېږي تر اوسه د اونګ سان سوچي ګوند د دې هیواد د مشرانو د جرګې له 8 څوکیو څخه 10 څوکۍ خپلې کړي. ښایي څو ورځې ونیسي چې د نومبر د 8 نیټې د انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شي. رپورټونه وایي استرالیایي پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کمپ کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی. ویل کېږي چې دغلته له پارېدلو بندي کډوالو سره چړې ارې او پټرولي بم ولدي. د استرالیا د کرسمس په ټاپو کې د کډوالو د ساتنې دې مرکز ته وروسته لاغې د پولیسو اضافي ځواک واستول شو چې دغلته کډوالو تاوتریخوالی پیل کړ. ورونه ولګول د یو پناه غوښتونکي له مرموز مرګ وروسته اعتراضونه نور هم زور واخیست. مړ شوي پناه غوښتونکي یو کوردي ایراني بلل شوی. نوموړي درې ورځې وړاندې د کډوالو د ساتنې له دې مرکز څخه د تېښتې هڅه کړې وه. د نوموړي جسد یوه ورځ وروسته د دې ټاپو د یو کمره لاندې وموندل شو. چارواکي وایي د دې کډوال د مړینې په اړه څېړنې کوي. د استرالیا حکومت هوډ څرګند کړی چې استرالیا ته د ناقانونه کډوالو د ورتلو مخه نیسي او هغه کسان چې په ناخوندي کې خښتیو کې د هیواد ته په غیر قانوني توګه ورځي هغوی به د کرسمس ټاپو په شمول په پاپوا نیو ګینی کې د مانوس ټاپو او په جنوبي آرام سمندر کې ناورو ټاپو ته واستوي. ترکی رسنۍ وایي 8 بهرني ادبا چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ترکیې په جنوبي سیمه ادانا کې سوریې ته د غیر قانوني تګ او د داعش ډلې سره د یوځای کېدو په تور نیول شوي. د رپورټونو له مخې په نیول شوو کسانو کې 14 د آذربایجان، 1 د اندونیزیا، 15 عراقیان، 2 ایرانیان، 15 قرغیزیان، 2 تاجکستانیان او 2 افغانان شامل دي. 2 تنه ترکان د دې خلکو د قاچاق په تور نیول شوي دي. او د هندستان د سوداګرو او د سینما د ستورو ویډلې غوښتنه کړې چې د کوینور هغه الماس بیرته هند ته وسپارل شي چې د برتانیې د ملکی په یو تاج کې خدل شوی. دوی دا کوي چې د الماس له هندستان څخه غلا کړل شوی. د کوینور الماس ارزښت 1.5 میلیون ډالر اټکل شوی. د دې قضیه مدافع وکیلان وایي د مسلې د لندن ستري محکمې ته راجې کړي او خبرداري ورکړي چې تر نړیوالې محکمې به هم دا مسله راکړي. دا و خبرونه. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل ابراهیم صافی دروي.
لا ساده رادیو نامو د افغانستان د سوستر خرونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه یو لس چې 15 اسمان وریز د ورختټ کل. کندهار د تودوخه لوړ درجه 22 چې 12 اسمان سای سیبریز. مزار شریف هم اسمان سای سیبریز د تودوخه لوړ درجه 19 چې 11 اټکل شوی. هرات د تودوخه لوړ درجه 22 چې 12 اسمان وریز. ننګرهار هم اسمان وریز د تودوخه لوړ درجه 8 19 خدل شوی. ګردیز د تودوخه لوړ درجه 8 2 اسمان وریز. او په پای کې بامیان د تودوخه لوړ درجه 8 منفی 3 اسمان وریز خدل شوی دی.
خبری ساعت له آزادی رادیو اوریدا. خبری ساعت زنوری اس نوری د امان امیر زی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان مشرانو جرګه ویلې دایښ او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید دې کار مخه ونیسي.
این نتیجه دو چیز: یک، کار دشمن، دوم، بی‌پروایی و غفلت و بی‌کفایتی مسئولین. متاسفانه
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې دا موضوع په جدي څېړي. دا موضوع دغه راز د افغانستان د سیاسي چارو لوی کارپوه او د کابل پوهنتون له یو استاد سره په مرکه کې هم څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي د طالبانو یووالی یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټور دی، بلکې بیلتون
طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړو په کابل کې، په زابل کې، په وروستیو کې د یو شمیر افغان ملکیانو وژنه په کلکه وغندله.
ما عبدالله او غنی را نه میخوایم.
اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د مخنیوي په ترڅ کې یو شمیر هیوادونو په تیره بیا ناروې مقررات سخت کړي دي.
حتی اگر افغانان چې اصل څخه کم عمر هم لري وي ته هم چې ډیر مجبوریت ولري موقتی ویزه ورکړل شي چې اتلس کلن شي بیرته ولیږل شي افغانستان ته.
په هلمند کې ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلین وایي ورته ګواښونه شوي.
خپل شبکې د یو چا چې هغه د پردوی په لمسون باندې راځي دلته تاسو ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسو شبکې بندې کړئ. تاسو پر خپلو عامو خلکو او د دولت د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې ارتباطات قطع کوئ.
په نړیوال موضوعاتو کې دغه راز د امریکا او اسرائیل د امریکا د ولسمشر او اسرائیل د صدر اعظم د وروستۍ لیدنې له حاله مو خبرو او د کابل بانک په اړه یو ګډی میز هم درته خبرو. د افغانستان مشرانو جرګه وایي له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د دې کار مخه ونیسي. د دې جرګې یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې د پوهنتون او امنیتي مسؤلینو بې کفایتي د دې لامل شوې چې محصلان د اعتراض پر ځای د داعش بیرغونه پورته کړي. د ننګرهار ولایت د پوهنتون په لسګونو محصلانو د تېرې یکشنبې په ورځ په یوه مظاهره کې د داعش طالبانو او اسلامي حزب بیرغونه پورته کړي وو. تر دې مخکې هم د ننګرهار ولایت سلینو تل د واټونو تراوتلی او د افغانستان د امنیتي او ځینو نورو پیښو په اړه چټک غبرګون ښکاره کړی دی. تفصیل د خان محمد سین پرپورټ کې.
د مشرانو جرګې غړي د هیواد له امنیتي ارګانونو غواړي چې په تحصیلي مرکزونو کې د داعش او طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. دوی د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په ګټه نه دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل چې د ننګرهار پوهنتون د محصلانو مظاهره او له داعش او طالبانو څخه د هغوی ملاتړ د پوهنتون او امنیتي ارګانونو د بې کفایتۍ نښه ده.
تحریک که در اوجه صورت گرفته به سر رخت بار است تهدید کننده به امنیت افغانستان.
در تحریک چلت پیدا شوی زورون کرده او سول او امنیت تزیان رسبی. در ده علت دو شیندی، یو در دخمن لسوهن او دویم در مسئولین و بیپروایی. خود داعش تر بیرغ لاندې اعتراض کول معقول حرکت نده.
مشرانو جرګې د امنیتي او فرهنګي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د فرهنګي او امنیتي ارګانونو مسؤلین دې راوغواړي او د ننګرهار پوهنتون د ستونزې په اړه دې ورځنې وضاحت وغواړي. راپورونه وایي د ننګرهار پوهنتون په لسګونو محصلانو په یوې مظاهره کې د داعش طالبانو او حزب اسلامي بیرغونه پورته کړي وو. محصلانو ویل د حکومت له موجوده نظام ستړي شوي او پکې بدلون غواړي. دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار په پوهنتون کې مظاهره کیږي، بلکې پخوا تر دې هم د یاد پوهنتون محصلانو ورته اعتراضونه کړي او کله ناکله د کابل جلال آباد لویه لاره تړلې هم ده. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل پوهنتون پر دیوالونو د شپې لخوا د داعش په پلوۍ ځینې شعارونه لیکل شوي وو. د مشرانو جرګې غړو د ننګرهار پوهنتون رئیس پر بې کفایتۍ تورن کړل او د هغه د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د جرګې غړي فرهاد سخی وویل
کسانی که بر ریاست عامت دانشگاه گماشته میشن و منیجمنت دراست
هغه کسان چې داسې پانتونونو د رئیسانو په توګه ګمارل کیږي او ښه اداره نشي کولی باید لرې شي. نه غواړو چې په هیواد کې مو داعشي پانتون جوړ شي.
په دې اړه د یاد پوهنتون رئیس ببرک میاخیل آزادی راډیو ته ویلي چې په دې مظاهره کې ډېرو لږو محصلانو برخه اخیستې او د پوهنتون مسؤلین په کلاس نه لري. کارپوهان وایي که په تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې د مخالفینو د نفوذ مخه ونه نیول شي ناوړې پایلې به ولري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې یوې کمیټې ته دنده سپارلې ده څو په ننګرهار کې له داعش او طالبانو سره د یو شمېر محصلانو د ملاتړ موضوع جدي وڅېړي. دا خبره د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وکړه او ویې ویل که چیرې مشخصه شي چې محصلین له مخالفینو سره اړیکې لري نو قانوني چلند به ورسره وشي. نجه صافی پرې راپور لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ننګرهار په پوهنتون کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ مسله نه مني، خو ټینګار کوي چې د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلینو وروستی اقدام به په جدي ډول وڅېړي. د دغه وزارت ویان صفی الله جلالزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه یوې کمیټې ته دنده سپارلې ترڅو دا موضوع معلومه کړي. نوموړي وویل که چیرې مشخصه شي چې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کړی نو له دوی سره به قانوني چلند وشي.
در صورتی که هیئت ما تشخیص بکنه
شو، هغه صورت کې چې زموږ پلاوی تشخیص او معلوم کړي چې دوی محصلین دي او د هیواد د ملي ګټو په خلاف شعارونه ورکړي، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په هغه صورت کې خپل قانون او مقررات لري او پاتې موضوعات عدلی او قضایي ارګانونو مربوط کیږي.
د خبري ورسره له هغې مطرح کیږي چې د یک شنبه په ورځ د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو په یوه مظاهره کې د طالبانو او داعش بیرغونو په پورته کولو له دې ډلو یې خپل ملاتړ اعلان کړ. د ننګرهار امنیتي چارواکي بیا مني چې د محصلینو په مظاهره کې د طالبانو او داعش بیرغونه اوچت شوي وو. د ننګرهار د امنیې قوماندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ننګرهار په پوهنتون کې چې کوم مظاهره شوې وه، دغه د محصلینو دوکانه شوې وه، دغه بلون ته راوتلي وو، پولیس امنیت نیولی وو، اګړو امنیتي ځواکونو د ولایت مقام مشرتابه ورغلی وو. دا یو شمېر ستونزې او مشکل وو چې بیرغونې سپین او تور بالاګر چې کړي وو، د هغې په رابطه باندې هم امنیتي ځواکونه تصمیم نیسي.
له بلې خوا د مظاهرې یو تن ګډونوال او د ننګرهار پوهنتون محصل چې د نوم له ښودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل: که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي. نوموړي د خپلو غوښتنو په اړه داسې وویل:
موږ د ننګرهار اسلامي پوهنتون محصلین د لیلیې د مدیریت چې استبدادي مدیریت زورواکي د محصلینو تهدید وهل، د محصلینو په چارو کې مداخله او په توانخورۍ کې د غیر صحي نظام په برابرولو کې لاس لري، جدي لرې کول غواړو. ننګرهار اسلامي پوهنتون محصلین د مطالعې او څېړنې لپاره د عمومي کتابخانې خلاصول غواړو. د ټولو محصلینو چې شپږ میاشتې بدله شوې نه ده ورکړي، جدي غوښتونکي یو. محصلین دا پلان لري چې په راتلونکو درې ورځو کې چېر دا موږ ته اعلان شي، نو موږ بیا خپل غبرګون ته دوام ورکوو.
د مشرانو جرګې غړي بیا د ننګرهار پوهنتون رئیس په دې مظاهرې کې په لاس لرلو تورنوي او د نوموړي د لرې کېدو غوښتونکي دي. خو د ننګرهار پوهنتون رئیس بابرک میاخیل بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې په مظاهره کې لاس لرل رد کړل او ویل چې دا مظاهره د یو شمېر هغو کسانو لخوا شوې چې د تخریب نیت لري.
کمی څرګندونې چې دي دا بالکل د حقیقت نه لري دي. څو مخرب خلکو دغه مظاهره کړې ده او دوی یوازې د دلته د تخریب نیت لري. خو انشاءالله موږ به په خپل ټول توان خپل مقررات عملي کوو، خپل لوایح به عملي کوو.
افغان څېړونکي بیا په پوهنیز ډګر کې د وسله والو مخالفانو څخه ملاتړ خطرناک ګڼي. دوی وایي که چیرې افغان حکومت په دې اړه اقدام ونه کړي، دا به په راتلونکي کې د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ رامنځته کړي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا د لوړو زده کړو تحصیلي محسسې د سیاسي مبارزې ځای دی؟ او آیا محصلینو ته پکار ده چې په لوړو زده کړو کې خپل زده کړې وکړي او که د داعش یا نورو بنسټپالو ډلو سره خپله خواخوږي وکړي یا په د هغوی پر فعالیتونو کې ښکیل شي؟ په دې اړه کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. په داخلي شمیرو کولی شئ په 0000 822 55 55 او دغه راز نړیوال شمیرې 0000 202 11 2 4 6 0 1. په دې اړه راته ټلیفون وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نور سره شریک کړي. خو دا موضوع بیا هم تعقیبوو. له کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی را سره دی. صافی صاحب، خبرونه ته خراغ لست.
ډیر مهرباني، سلام او احترام تاسو ساسي اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه په خدمت کې.
صافی صاحب، تاسو چې په خپل استاد یاست، محصلینو ته درس ورکوي، دغه ورستی راپورونه چې ویل کیږي د ننګرهار په پوهنتون کې یو شمیر خوځښتونه شته، داسې خوځښتونه چې هغه د چارواکو په وینا د افغانستان د اوسني نظام په ګټه نه دی، یعنی په دې معنی چې یو شمیر محصلان د دې پر ځای چې خپل درسونه ووایي په نورو سختدریزو ډلو سره پر فعالیتونو کې ډیر بوخت دي، لکه داعش ویل کیږي، حزب اسلامي چې د افغانستان د دولت مخالف ډلې دي، یا طالبان. ستاسو په نظر آیا محصلینو ته پکار ده او چې دوی خپل درس وایي او که په دغه سي فعالیتونو کې ځان ښکیل کړي؟ او بلخوا آیا چارواکي څه کولای شي؟
ډېر مهرباني ساسي، سوال نه، خبره خدا ده چې محصل لپاره او څوک چې په تحصیلي مؤسساتو کې په زده کړې باندې بوخت وي، د دوی په تعلیمي دوره کې، تحصیلي دوره کې، تر څو چې خلاصېږي، فارغېږي، دوی په سیاست کې او په دې خوځښتو کې لاس وهل دوی ته مجاز نه دی. ولی چې دوی اصلا خپل کتابونه تر اوسه سم نه دي لوستلي، دوی خپل امتحانونه سم نه دي تیر کړي، دوی فارغ التحصیل شوي نه دي چې دوی د نظریاتو دا رقم خاوندان اوسي چې بیرقونه وسوځوي، نور بیرقونه دي کې دا نه یوازې د دوی په ضرر دی، د ټول مملکت په ضرر دی، د ملي منافعو په ضرر دی، او دې کې حتماً د بیدارګي د پوهنتون د مشرانو او د رئیس د پوهنتون دا خرکایي چې سم کار د محصلینو سره نه دی پوشوی او دوی په خپلو وظایفو نه دي پوه چې تحصیلي محصلات ته ځي، دوی هلته باید څه وکړي، علم زده کړي او یا د نورو تنظیمونو عذابو د داخلي او د بیروني د سیاسي اهدافو اعلی وګرځي. ډېر په تعصف سره چې هم حکومت په دې کې ضعف ښودلی او هم مقاماتو د پوهنتون په دې کې خپل علمی ضعف ښودلی چې دوی یې دې لارو ته پرېښي یا سوق کړي دي.
صفای صاحب، که څه هم لکه د نورو ادارو یا د نورو د افغانستان د نورو ارګانونو د کارکوونکو په څېر، محصل هم حق لري چې خپل اعتراض څرګند کړي که چیرې د دوی درسي شرایط ښه نه وي، د لیلې شرایط ښه نه وي، کتابونه ورته ونه رسېږي یا ښوونکي ونه لري، خپل مدني اعتراضونه کولی شي څرګند کړي. خو په دغه مورد کې چې د ننګرهار پوهنتون کې ویل کېږي یو شمېر محصلان، مخکې هم موږ داسې راپورونه درلودل چې په ننګرهار پوهنتون کې اکثرا د افغانستان د دولت د مخالفینو نفوذ ډیر زیات دی، په تیره بیا د حزب اسلامي، او اکثره وختونه هم لیدل شوی دی چې دوی په افغانستان کې په مختلفو د مختلفو پیښو په وړاندې ډیر زر عکس العمل څرګند کړی، کچېرې مثلا په کوم یو ځای کې نړیوالو ځواکونو بمباري کړې ده، یو څو کس وژل شوي، دوی عاجل راوتلي. اما په ځینو نورو مواردو کې چې هلته ملکیان وژل شوي، بیا دغو محصلینو بیا هغسې عکس العمل نه دی څرګند کړی. علت څه دی؟ ولې آیا دوی له کوم بل لوري کېږي لمسول کېږي دغسې حرکتونو ته؟
د دې علت خو واضح دی که هغه محصلین چې خپل درس او اصلي وظیفه یې پرېښي او اعتراضونه چې حق لري صنفي اعتراضونه وکړي، لکه تاسو چې وفرمایل هغه څنګه چې کوي، دوی په محصلي دوره کې دا د دوی لیلې بدلې اشه دا د دوی معاشات یا نور حقوق یا تدریسي موضوعاتو کې مشکلات لري، همیشه دوی دا مشکلات ویلی چې که څوک هغه اداره کې نه مني بیا کولی شي چې مسالمت آمیزه مظاهره هم په لار واچوي. اما دا چې عکس العمل د سیاسي مفکورو یا سیاسي خوځښتونو په مقابل کې یا په د هموطنانو د افغانستان په قتل عام کېدلو کې دوی هیڅ اظهار نظر نه کوي او که کوي په دغسې مواردو کې کوي، دا یو واضح خبره ده چې د هغه تعداد انګوش شماره په ګوتو په شمېر محصلین دي چې دا د بیرون د خوانه یا د بعضې تنظیمو د خوانه، لکه تاسو چې وویلې هغه تشویقېږي او تحریکېږي او دوی غواړي تضعیف د حکومت په لاره کې دوی هم مرستندوی اوسي د همغو مالو سره که داخل کې دي که خارج کې د هغو په خدمت کې دوی قرار ولري. او دا د یو ځوان محصل دپاره ډېر د تعصف ځای دی. متاسفانه په ننګرهار کې د ننګرهار د پوهنتون نوم ایښودل هم د همدغسې تاثیراتو د لارې ده عملي شوی دی، لکه دا نور اعمال چې کېږي.
صفای صاحب، تاسو په خپله استاد یاست، څه فکر کوئ چې استادان په دې برخه کې څه کولی شي؟ د استاد او د محصل رابطه ډېره نږدې ده، یعنی تقریبا په حدود شپږ ساعت اته ساعته استادان محصلینو په مخ کې ولاړ وي او هغوی ته درس ورکوي. څه کولی شي دوی؟ آیا دغه وضعیت دغه بهیر د دغه بهیر مخه نیوی شي؟
بالکل دی ولای شي. خبره دا ده چې استاد دپاره محصل د ځوانان محصل دا د استاد د اولاد په ځای دی، او دوی لکه څنګه چې خپل اولاد ته رواداري لري او پیرزوینه پرې لري چې علم زده کړي، تحصیل وکړي، تحصیل موافقانه خپل پای ته ورسوي او بیا مصدر د خدمت خپل هموطنانو ته او خپل هیواد ته وګرځي، نو دا هر استاد د دوی د هر مضمون چې دی په چې صنف ته ځي، که دوی هر یو حرکت د یو نه که د مختلفو محصلینو لینو وي، دوی وظیفه ده چې اول تربیه د وطن پرستانه ورکړي، اول دوی تشویق کړي د تحصیل دپاره او ختم د تحصیل دپاره او د ډېرو زده کړو دپاره، کله چې خلاص شول دوی بیا فارغ تحصیل شول او علم زده کړ دوی بیا آزاد دي چې کوم تنظیم ته ځي کوم ګروپ ته ځي زی داعش سره یو ځای کېږي بل سره یو ځای کېږي بیا دوی به مسؤلیت خپله ګڼي محیط د پوهنتوني چې تحصیلي دی هغه به نه فاسدوي.
بله ودیر صافی له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی و چې په ننګرهار پوهنتون کې د هغو وروستیو راپورونو په اړه نظر څرګندوه چې ویل کېږي یو شمېر محصلین له داعش او طالبانو سره یو ځای شوي یا د هغوی په ملاتړ په وروستیو کې یوه مظاهره جوړه کړې وه او بیرغونه یې هم پورته کړي وو. دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه نظر ورکړئ. آیا محصل ته پکار ده چې په دغسې حرکتونو یا خوځښتونو کې ځان ښکیل کړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟ همدا شیبه یو اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او له کوم ځایه ټلیفون کوئ. وعلیکم سلام.
سلام سر خروج تا نه په نظر باندې استخمات ډیر زیات مناسب دار خلک متعلق ته سیاسي باندې بحثونه کوي. البته دا کار شنه ده د ننګرهار ولایت چارواکو او پوهنتون رهبرانو کاري وضوح نه ده ځکه چې داسې مفکوره باید د یو غوره کې چې د هېواد ملي مناسبو ته ژمن مفکوره وي. داسې مفکوره خو چې څو داعش پلوي یا د حزب اسلامي یا د امریکایانو په نسل څوک کار کوي دا خو د ټول هغه ډلې دي چې موږ تاسو ته د اسلام معلومات د افغانستان د یو څه وبر باس کړل.
مننه.
امارات افغانستان لپاره خبرې لري نه حزب اسلامي دا ټول ده.
مننه.
پاکستان او د امریکایي خلک دې باید تاسو نه شي دې خپل تعلیم ته دوام ورکړي د خپل هېواد آباد لپاره کار وکړي.
مننه. تاسو نظر واوریدل شو. بلې مهرباني وکړئ یو بل اوریدونکی هم را سره ده ځان راو پیژنئ او کوم ځای ټلیفون کوئ. مهرباني.
عبدالولي خبر کوم د نړیوال خبرو ځنه زمونږ د کار چې کړی ډیر غری باندې کدوی څه نور په دایشه باندې مې نه دوی دې غرونو ته خلکو حق ولې ځای کوي.
بله
ټول محترم خبرو چې خوش پکالو کاله بچ دي فارغ دي کداري ګورې دا چې زما وخونی شي د حکومت ګورې و خوري شپګو اته کاله استادان او تفصیل شي او دا به دي دای سره کیږي دا ما زه څه کوم دا به ډېر شي د پانتو نو شاد شي زه خپل ما سره زما دې نیو زه د خوشي خوشي ګرځم ته دې به باید ګورې حکومت برابرې
bale
ورته برابر کړي دا زی د تورېش ولا تړ کړي.
ډېر مننه. ژوندې اوسې. خدای وکړي چې دا تاسو غوونه هم هغه ماسلینو چې په دغه سي حرکتونو کې ښکیل دی او ریدلې وي او خپل لار چپ کی یعنی په مانا چې خپل فعالیت تر ډیره په خپلو زده کړو متمرکز کړي. تاسو یو دنیا مننه. یو بل اوریدونکی هم د مهرباني وکړئ تاسو هم کولای شئ فرصت لرئ چې په دې اړه خپل نظر ورکړئ لاندې منتها.
سلام علیکم نوري صاحب. لوګر نه خبر کوم دا دې
ځان
کوي دا خپل حق د باید پانتون مسولین دې غوښتنې ومني او بل دې مرغ چتول دې دا چې دا ښکار نه دی شوی او د اسلامي امارت چې کوي دا خو خیر اسلامي بیرغ ده نو یی کې دې مسولین موږ دفاع کوو خپل حقونه دې باید تور کول شي دې موږ دفاع کوو.
بله ستاسو نظر هم واوریدل شو. مدني حقوق د افغانستان د ټولو وګړو حق دی. مثلا هم حق لري چې په دې اړه خپل اعتراض وړاندې کړي خو خبره دا ده چې په هغه خونځي کې چې ناست یا په هغه څوکۍ چې دی ناست دی یو ځای نیولی دی د دې پر ځای چې د افغانستان راتلونکي جوړ کړي او د راتلونکي لپاره یو متخصص کس شي په دغسې فعالیتونو کې ښکیل دی. هغه فعالیتونه چې اصلا نه یوې مؤسسې ته ضرورت شته ده او نه کوم خون کیته بلکې د افغانستان په اکثر ګوډ ګوډ کې اوس لیدل کیږي چې داعش هم فعال ده طالبان هم فعال دي او حزب اسلامي هم فعال ده. نو بنا اندا موضوع بیا هم ډیر جالب ده. اوریدونکو ته ډیر پر لفظي ټلیفون نه کیږي بیا به هم یو بل اوریدونکو راوخلو موضوع ته دوام ورکو. مهرباني ځان راو پیژنې.
السلام علیکم. خادم مرزن د فراه ولایت. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني اعلان نظر کوی. مهرباني.
زمانه زاد بسری د افغانستان حکومت سری په اوره اداره کې څه څه سره مسلین خپل مجبورې راپورته کوي که دغه سي اعتراض وکړي دوی بیا دولت ته ځان ځدی نه نيځي که چیرې په ډېر پورې تړلې یا دا رقم بیرغ څه اوس پورته کړی دا تقریبا ډېر تاثیر کوي په اوس ډېر خبرې باندې.
بله مننه. ژوندی اوسې. کور مودان نظر مو واورېدل شو. یو بل اوریدونکی هم راخلو چې وخت لږ پاتې دی لنډ کړو وایي نظر ورکوي. مهرباني.
السلام علیکم نور صاحب. ادیب یم نه سویډنه څه نه ټلیفون کړی دی امکان لري دا
وعلیکم السلام.
د ننګرهار د پونتون په اقله د شاګردانو دی دا پروګرام. نو زه به یو دا ووایم چې نوري صاحب دا د حکومت ذوب دی، دا د حکومت بې کفایتي ده، او دا حکومت په خپله کې ملي وحدت نه لري. که دوی ملي وحدت درلودلی، دا خلک باید په یو ملي او یو اسلامي جامه باندې سنبال واوسېږي، نه چې د یوه یا د بل پر طرفدارۍ بیرغونه سوځي یا پورته کوي. دا د افغانستان راتلونکی ده، پر دې باندې باید کار وسي. دا ګناه ټوله د حکومت ده، دا حکومت
کفایته
دی، دا حکومت
کورمه ودان کورمه ودان ژوندی اوسې وخت نه لرو، ځکه چې اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. اجمل اند سټډیو ته راغلی دی او د افغانستان تاسو ټولو نه البته د یادونې وړ بولو، مننه چې تلیفون مو وکړه، هغوی چې ورته فرصت ورکول شو او هغوی چې مونږ نه شو کولای چې ورته وخت ورکو. دا موضوع بیا هم مونږ په خبرونو کې تعقیبوو او کولای شي چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم اجمل اند ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د حقانی شبکې د تروریستي حملو درې تنظیمونکي نیولې. همدې ریاست په یو جلا خبر پاڼه کې ویلي چې اته تنه تښتول شوي ملکي وګړي د سړي تښتونکو څخه خلاص کړي دي. افغان ولسمشر وایي د پولیسو له موجوده امکاناتو او سرچینو څخه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د وو ملکي وګړو د سر پرې کولو او په غور کې د رخصانې د سنگسار په اړه اندېښنه ښودلې ده. پاکستان کې له یوې نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د ایستلو عملیات یوه اونۍ وروسته نن پای ته ورسېدل. د برما د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشره اونګ سان سوچي وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ګټلې دي. او راپورونه وایي استرالیا پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کم کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی.
او ابراهیم صفای به هم سپورتی خبر نوراندې کې
د سلام پران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه. د افغانستان د شهر کراټي فدراسیون مسولین وایي چې د روزونکو د روزنی او تخصصو برخه کې یو سیمینار په کابل ښار کې پیل شوی دی. د دې فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب ازادي رادیو ویل چې په دې سیمینار کې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه روزونکو ګډون کړی وو. ښاغلی غروب زیاته کړه چې دغه سیمینار د خپل میاشتې په 15 پیل او د دې میاشتې تر پایه به دوام وکړي. د افغانستان د فلوریزم فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوې ده د دې رشتې د منتخب ټیم سیالۍ پیل شي. د دې ادارې د نشراتو مسول نعیم الله رضایی ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې به د کابل په ګډون د اوو ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې د هرې ولایت څخه به لس لوبغاړي په دې سیالیو کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې دغه سیالۍ به د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. او د افغانستان د پانکریشن فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوی دی یو افغان لوبغاړی د هنګری په خاصو سیالیو کې ګډون وکړي. د پانکریشن فدراسیون مشر نوراجب سیار ازادي راډیو ته ویل چې صفی الله کوستانی په رسمي ډول دغه سیالیو ته دعوت شوی دی. ښاغلی سیار زیاته کړه چې هر کال په هنګری کې د ځانګړو رزمي سیالۍ ترسره کیږي چې د ټولې نړۍ څخه د لس یا دولس هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. ښاغلی سیار دا هم وویل چې دغه سیالي به د نومبر په 13 پیل شي. د خبرونو پای
خبرنا مولا ازادي راډيو او اوریدل خبري ساعت له ازادي راډيو اوري خبري ساعت هر اونۍ درې ورځې در تخبرو. د افغانستان په وخت په درې نیمې بجې وبخې پیلېږي تر څلور نیمې بجې دوام کوي. د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان په ډلو ویشل شوي وي دا د افغانستان د نظام او د خلکو په ګټه ده، خو د سولې د خبرو لپاره نه.
ډلو ویشل شوي طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
مدني ټولنو غړو په کابل کې، په زابل کې د یو شمېر افغان ملکیانو د وژنې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. په هلمند کې ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلین وایي ورته ګواښونه شوي. بیا چارواکي وایي چې دوی باید خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. دغه راز اروپا ته د افغان کډوالو پر موضوع هم راپورونه لرو او د امریکا د ولسمشر او اسرائیل د صدر اعظم د وروستۍ لیدنې له حاله مو خبرو.
ورسته له هغه چې طالبانو په ډلو کې د اختلافات موضوع ډیر راپورته شو، د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان په ډلو ویشل شوي وي، دا د افغانستان د نظام او د خلکو په ګټه ده، خو د سولې د خبرو لپاره ګټور نه ده. د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت تل په دې ټینګار کړی چې په هیواد کې روانه جګړه پردۍ ده او ګټه هم د سیمې استخباراتو ته رسیږي. تفصیل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
د طالبانو له دوه ډلې کېدو وروسته افغان حکومت په دې اړه محتاطانه غبرګون وښود او ویې ویل چې د طالبانو یووالی یوازې د سولې لپاره ګټور دی او له دې پرته یې جلاوالی د نظام او خلکو په ګټه دی. د حکومت اجرایه ریاست وایي چې د طالبانو یووالی د سولې پر بهیر ښه اغیز کولی شي او زیاتوي چې د طالبانو له خوا روانه جګړه هم پردی ده او ګټه یې نورو ته رسیږي. د دغې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل:
متحد طالبان او یو طالبان یوازې او یوازې د سولې د خبرو لپاره شدي، هغه هم په هغه وخت کې چې موږ د سولې خبرې پیل کړو او له دې ډلې سره د سولې د خبرو یوه اصلي پړاو ته داخل شو. له دې پرته په نورو ټولو مراحلو کې سره ویشل شوي طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات اوج ته رسېدلي او له طالبانو جلا شوې ډلې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. ملا محمد رسول ته د بیعت مراسم د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې جوړ شوی وو او په دې مراسمو کې نوموړي د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور باندې انتقاد وکړ او وی ویل چې د طالبانو له امارات سره یې خیانت کړی دی. ملا محمد رسول ویلي القاعده او داعش هم د دوی ورونه دي، خو په خبره یې دوی ته به د افغانستان دننه د فعالیت اجازه ورنکړي. له دې پرته په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړو خبرونه هم ورکول شوي دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات شاوخوا څلور میاشتې مخکې د دوی د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته را پیدا شول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو جلا کېدل سیاسي لوبه ده او دوی هیڅکله هم یو له بل نه د جلا کېدو نیت نه لري. د جرګې غړی نقیب الله فائق په دې اړه وایي:
طالبها از جانب گروپ استخباراتی پاکستان حمایت میشه.
دوی وایي د طالبانو ملاتړ د پاکستان د استخباراتو لخوا کیږي. دوی د یو ځایوالي او جلاوالي لپاره خپلواکه اراده نه لري. دا ټول استخباراتي لوبې دي. پاکستان یو ډله پر دوه ډلو وویشله، څو یو ډله د سولې خبرو ته چمتو او په وسیله یې امتیاز ترلاسه کړي او بله ډله په دوامداره توګه جګړې ته آماده کړي. له دې وړاندې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو ویلي وو چې د دوی ترمنځ اختلافات ډېر سطحي دي، خدا چې اوس جلا شوی ډلې ځان ته بل مشر ټاکلی. په دې اړه تر اوسه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تبصره نه ده کړې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له ملا اختر محمد منصور څخه جلا شوي کسان ډېر بانفوذه دي او کولی شي چې د ملا اختر محمد منصور په ماتولو کې رغنده رول ولوبوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان مدني ټولنې وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نور وسلوالو لخوا د نفاق اچولو د مخنیوي لپاره پکار ده چې ملي غونډې جوړې شي. دغه مدني فعالان چې په زابل کې د اوو ملکي کسانو د سر پرې کولو د غندلو په خاطر نن په کابل کې راټول شوي وایي د افغان چارواکو ترمنځ نه همغږي په هیواد کې خپل سره کړنو ته زمینه برابره کړې ده. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
په داس حال کې چې د ځینو کړیو لوخوا وروستیو تاوتریخوالو او وژنو ته قومي بڼه ورکول کیږي، مدني فعالان وایي چې ترهګري قوم او مذهب نه پیژني او هر څوک یې قرباني کیدی شي. لسګونه مدني فعالان په داس حال کې چې باران ورېدو د سېشنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو او په زابل کې د ملکی کسانو په وژنو ویر کوو. دا فعالان په وروستیو وژنو افغان حکومت ګرم بولي او وایي چې د چارواکو ترمنځ نه همغږي او کله ناکله سیالي د دې سبب شوي چې عام افغانان د هر ځای قرباني شي. مدني فعال حمیدا وردګ وایي خلک باید سره یو شی او د داسې وژنو پښتنه باید خپل افغان ملت وکړي.
ما عبدالله او غنی نه میخوایم.
دا وایي زه داسې عبدالله او غنی نه غواړم چې زما د نه کلن ماشوم سر دی په حکومت کې پرې کیږي او زه دې ونه شم کولای چې د سر خاورې دی ورشم. دیار لس کاله شو، نور څه توان نه دی پاتې. چاته ازبک ویل شول، چاته بلوڅ، چاته هزاره او چاته هم پښتون، یو له بل سره یې اچولی یو، نور مو توان خلاص دی. په دې وروستیو کې د داعش ډلې ته اړوند وسلوالو په زابل کې لوو کسانو نه چې درې ښځې او دوه ماشومان پکې شامل دي سرونه پرې کړل. ویل کېږي چې دا کسان تیره میاشت د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د داعش کسانو نیولی و او تازای مړی پیدا شوی دی. لدی یو ورځ وړاندې د زابل محلي چارواکو ویل چې طالبانو د داعش هغه اته کسان اعدام کړي چې لا هم خلکو یې سرونه غوڅ کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا پیښه لوی جنایت او ستره غمیزه وبلله. په زابل کې د وروستۍ پیښې که څه هم ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو د دغې ډلې لخوا دا لومړی دا ډول یو ځای وژنې نه دي، بلکې له دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې هم لس کسان د بمونو په واسطه الوزولي وو. مشرانو جرګه وایي چې د مخ پر زیاتېدونکي دا ډول وژنو مخنیوي ته باید افغان حکومت پاملرنه ډېره کړي تر څو بیا داسې پیښې تکرار نه شي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې د سې شنبې په ورځ یې د مجلس مشري کوله، د زابل وروستۍ پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه وکړه. دی وایي څوک د یوه جنګي بندي سر په داسې شکل نه پرې کوي لکه د دوی چې پرې کړي دي. حکومت مکلفیت او مسؤلیت لري چې د دغې بدې پیښې عاملین ونیسي او د هیواد د وګړو څخه ملاتړ او دفاع یې وکړي او امنیت یې تامین کړي تر څو بیا څوک ونه شي کولی چې په داسې کار لاس پورې کړي. له دې وړاندې ولسي جرګې هم په دې اړه اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې په زابل کې د وروستۍ یو ځایي وژنو څخه د مخالفینو هدف د قومونو ترمنځ د بدبینیو جوړول دي. د دغې جرګې اداري هیئت په دې باور دی چې هیڅ ډله نشي کولی افغانان سره جلا کړي، بلکې ټول به په ګډه د داسې هدفونو د مخنیوي په خاطر راغونډیږي.
د افغانستان په جنوب کې د ناامنیو د ګواښونو په سلسله کې په هلمند کې له څو ورځو را په دې خوا یو شمېر مخابراتي، البته ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلینو ویلي چې دوی ته ګواښونه شوي، خو د هلمند چارواکي او مدني ټولنه پر مخابراتي شبکو بیا انتقاد کوي چې د پردیو پر لمسون خلکو ته خپل خدمات بندوي. الیاس دایی پرې رپورټ لري.
یوه اونۍ اوړي چې په هلمند کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ویل کېږي دغه شبکو ته وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی او په لشکرګاه کې د هغو د فعالیتونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د هلمند ولایتي شورا او مدني ټولنو په ګډه خبرداری ورکړ که چیرې یاد مخابراتي شبکې په دوو ورځو کې له سره فعالیتونه پیل نه کړي، دا مو خلکو سره به یو ځای سي او د دې مخابراتي شبکو ټاورونه به چپه کړي. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل په یوه خبري ناسته کې د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو پر مسؤلینو فشار راولي او د بیا فعالیت لپاره اړ باسي.
دولت تاسو ته د کار جواز درکړی دی. د دولت په هغه سیمو کې چې هلته امنیت وي تاسې اوسېږي، هغه ساحې چې تاسې غوښتي دي دولت هغه مځکې ستاسې په اختیار کې درکړی دي. امنیت مو دولت نیسي او خپلې شبکې د یو چا چې هغه د پردوی په لمسون باندې راځي دلته تاسې ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسې شبکې بندې کړي. تاسې پر خپلو عامو خلکو او د دولت د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې ارتباطات قطع کوي، نو موږ په لحاظه د خپلو قانوني اصولو صلاحیتونه او مسؤلیتونو څخه په استفاده باندې که چیرې زموږ مشکل ته رسیدګي ونه سي، موږ به هم پر دولت غږ وکړو چې جواز درڅخه واخیستل سي او هم به پر خپل ولس باندې غږ وکړو چې هغه مځکه چې دولت ته درکړی دی هغه به د هلمند ولایت خلک درڅخه واخلي او تاسو ته به جواب درکړي.
د مخابراتي شبکو جملې یوازې حکومتي شبکه سلام کار کوي او د کاروونکو د ډیر بیروبار له امله وړ خدمتونه هم نسي وړاندې کولای. د ولایتي شورا منشي عطاالله افغان وایي دولتي چارواکي د سلام او افغان ټلیکام له مخابراتي شبکو څخه په پراخه توګه کار اخلي او په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ شوي، خو یوازې عام ولسته چې د تیرې یوې اونۍ را په دې خوا د مخابراتو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی.
دولت مخابره فعاله ده، ټلیفون یې فعاله دی، سټلایټ یې فعاله دی، هیڅ ستونزه مشکل په دغه دغه کې دولت ته نه دی جوړ شوی. دغه شبکو په بندېدو کې دا یوازې بیچاره او غریب ولس دی چې د دې څخه رنج وړي او د دغه ستونزو سره مخامخ دي. او د مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ نور صبر او زغم ودی ته نشو کولای.
د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد په دې خبره ناسته کې وویل ګڼو سوداګرو ورته د مخابراتي شبکو د بندېدو له امله د ورپېښو سو تاوانونو په خاطر شکایت کړی دی. همدرد وویل د مخابراتي شبکو د فعالیت بندېدو د خلکو په اړیکو، کاروبار او عادي ژوند باندې بد اغېزه کړې ده. د دغو وسلوالو څخه غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو د فعالیت په بندولو یو بل ته زور ونه شي او خلک له دې عمله د ستونزو سره مخامخ نه کړي.
زه د هلمند مدني ټولنې په لادرسه نن پر ټولو باندې غږ کوم، هم پر وسلوالو باندې هم پر دولت باندې. هر هغه څوک چې مخابراتي شبکو ته زیان اړوي زه فکر کوم چې دا ولس ته ستونزه اړوي او دولت اوس هم ځینې شبکې شته چې د هغې څخه استفاده وکړي، خو یوازنی ولس دی چې د دې زیان ورته اوړي.
په هلمند کې اوسمهال د روشن، افغان بیسیم، اتصالات او ام ټی ان خصوصي شرکتونو ترڅنګ افغان ټلیکام او سلام دولتي شرکتونو هم فعالیت کوي چې لومړنی څلور خصوصي شرکتونو د تیرو څو ورځو را په دې خوا خپل خدمتونه په ټپه درولې دي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو، هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راديو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ناروی اعلان کړی دی چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ورغلي افغانان به خپلې خاورې وباسي. په دې کې کوم افغانان شامل دي؟ له کومې نیټې وروسته ناروی ته داخل شوي افغانان ښایي وایستل شي؟ په دې اړه له ایساستانګزي سره چې په ناروی کې د کډوالو د څانګې په برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې دا خبرداری کومو افغانانو ته ورکړل شوی دی.
دا قید په مجموع کې ټول افغانانو پاکړه ده، خو له دې چې ډېر افغانان اوس د روسیې له سرحد ناروی ته داخلېږي او په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې دوی ډېره موده په روسیې کې پاتې شوي او ژوند یې کړی ده، نو په دې برخه کې ډېر جدي دي. دوی وایي چې حتی هغه افغانان چې له اتلسو کم عمر هم لري سرپرست باید ورته اړتیا شته، سرپرست ولري، دلته حتی هغوی ته هم که ډېر مجبوریت ولري موقتی ویزا ورکړل شي چې اتلس کلن شي بېرته ولېږل شي افغانستان ته. زه فکر کوم د اوس د ناروې د حکومت سیاست په ټول کې د افغانانو لپاره همدا ده چې که د افغانستان ځینې ولایتونه ناارامه دي، کابل یا ځینې نور ولایتونه ارامه دي، هلته دوی ژوند کولی شي. په دې برخه کې دوی دي تنها د روسیې سرحد نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره فکر کوم دا فیصله شوې ده.
ساس په فکر باندې دغه خبرداري د ناروی تر څه حد جدي ده او کوم افغان کډوال په دې کې شامل شي له کوم نیټه تر کوم نیټه ناروی ته داخل شوی؟
دغه فیصله جدي په دې ښکاري چې نه یوازې د حکومت کې داخل ګوندونه، حتی مخالف ګوندونه هم په دې یو خپل دي چې هر افغانان چې اړتیا نه لري هم خوندیتوب ته ضرورت نه لري هغوی باید بیرته ستانه کړای شي. دوی وایي چې موږ باید دا سیګنال ورکو یا دغه پیغام ورکو نور نړۍ ته، هغه جوته چې هلته جنګ او نارامي ډېر نه ده چې نور ناروې دومره خوندي ځای نه ده د هغو کسانو لپاره چې د هغوی په وطن کې جنګ جګړې نشته. یعنې باید تحقیق وشي د هغو چا لپاره چې په وطنو کې جنګ جګړې لکه سوریه او یا د هغو کسانو لپاره چې ډېر پکې وضع خرابه نه ده لکه افغانستان.
له ایساستانګزي سره چې په ناروې کې د کډوالو د څانګې په برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې وه. په تېره بیا د افغان کډوالو په وړاندې د ناروې د سختو اقداماتو په باب بشپړ مرکز موږ په نورو خپرونو کې اورېدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل او د خبرو اصلي موضوع هم د ایران اټومي موافقه وه. تفصیل د اجمل ان پر پورته.
ولسمشر بارک اوباما تر دې غونډې مخکې ویلي و دواړه لوري یعنی امریکا او اسرائیل غواړي چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځوي، خو اختلاف یې پر یوې وړې مسلې دی او هغه دا چې آیا د جولای په میاشت کې له ایران سره شوې موافقه به دا هېواد د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي او کنه. پر دې سربیره ولسمشر بارک اوباما وویل دواړه هیوادونه ګډ کار ته چمتو دي څو باوري کړي چې ایران د شوې موافقې سره سم عمل کوي او همدارنګه تهران په منځري ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره له هڅو منع کړي. ولسمشر بارک اوباما وویل موږ په دې اړه چې ډاډمنه کړو ایران اتومي وسلې نه جوړوي کوم اختلاف نه لرو. موږ په دې کې هم اختلاف نه لرو چې ښایي ایران د بې ثباتۍ ځینې هڅې وکړي چې مخه یې باید ونیول شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له همدې کبله موږ هڅه کوو چې زموږ په لیدلورو کې شریک ټکي ومومو. د ولسمشر بارک اوباما یو لوړ پوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د اوباما او نتنیاهو په دوه ساعته مثبتو خبرو کې دواړو خواو پر دې بحث وکړ چې څنګه ډاډمنه کړي چې ایران د شوې اتمی موافقه سره سم خپلې ژمنې عملي کړي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ندی ویلي چې له ولسمشر بارک اوباما سره په کوم مسلو خبرې کړي، خو نوموړي وروسته د امریکا په یو سیډنیز مرکز کې د وینا پر مهال وویل موږ په یو توافق یو هڅه کوو چې پر ایران فشار وساتو. نتنیاهو وایي چې ولسمشر بارک اوباما ته یې په څرګنده ویلي اسرائیل به د سوریې د سولې داسې یو هواري ته غاړه کېنږدي چې پکې ایران د اسرائیل خلاف د سوریې د خاورې له کارولو منع شوی نه وي، هغه که په مستقیمه توګه بي او که د حزب الله د ډلې په وسیله. نوموړي ویل د اسرائیلو دفاع د سوریې په وسني وضعیت کې د ده لومړنۍ اندېښنه ده.
راځوی یو ګردی میسته د کابل بانک لوی پوروړی خلیل الله فیروزی چې د لسو کالو بند سزا ورکړل شوې ده په وروستیو کې چا خوشی کړی و. دا هغه موضوع ده چې اجمل تورمن پرې خبرې کړې دي البته له یو شمیر کارپوهانو او مسؤلینو سره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو که تاسو په یاد وي په 2010 کال کې کله چې کابل بانک دیوالی شو یو وجه دا و چې د کابل بانک سهم لرونکو غیر قانوني قرضیه اخیستې وې چې شاوخوا 900 میلیونه ډالره کې دي. تر هغې وروسته شاوخوا یو کال مخکې کله چې د ملي وحدت حکومت راغی نو د دغه بانک پخوانی رئیس او مرستیال خلیل الله فیروزی او شیخ خان فرنود د محکمې لخوا تقریبا په 10 کاله حبس او تقریبا 500 میلیون ډالر قرضه چې د بیت المال پیسې وي دا باید دولت ته ورکړي. نو سترې محکمې دغه شان د کابل بانک د پوروړو ښاغلي محمود کرزي، عبدالغفار داوی او حسین فهیم جایدادونه چول دای هم کنګل اعلان کړل. خو خلیل الله فیروزی څو ورځې مخکې له حبس خوشی کیږي او راضي د خاري پراختیا له وزارت سره یو تړون لاستیکوي د کور جوړونې د یو خارګوټي ولسمشر غنی یو اعلامیه ورکړي. د جمهوری ریاست لخوا یو اعلامیه خپریږي او په دغه اعلامیه کې تر هغې وروسته چې انتقادونو سره مخ کیږي دغه عمل دغه تړون لغوه اعلانیږي. خو جمهوری ریاست په خپل دغه اعلامیه کې لیکي چې دغه کار د اوس د نیت له مخې شوی یا د ښه نیت له مخې دا چې دغه موضوع څنګه ده په دې کې را سره نن په ګردي میز کې مېلمانه دي د ولسی جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی او دغه شان د حقوقي چارو کارپو ښاغلی سمیم امین. ښاغلی ایوبی ستاسو په نظر د ښه نیت له مخې دغه موضوع څنګه آیا ولسی جرګه په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی نه یې دی ښودلی ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې حکومت افغانستان یا رئیس جمهور د افغانستان یا د رئیس جمهور قانوني مشاور یا د شی حکومتاري مشاور احمد ضیا خان مسعود دا خبره کوي چې د شم مخي یا د شک نیت له مخي موږ د 15 کالو څخه د 10 کال تر 15 کالو پورې چې د محکمې په کاتي حکم باندې مجرم شوی دی هغه راوېستي د دې لپاره چې شنیت دی. زه فکر کوم چې دا د افغانستان په اساسي قانون د افغانستان په ملت باندې یو رشخند دی او سپکاوی دی او توهین دی د محکمې د حکم. دا چې پارلمان په دې متعلق باندې څه وایي متاسفانه یو شمېر د پارلمان غړي او وکیل صاحبان د مشرانو جرګې هم په دې مجلس کې ناست په کله چې شیرخان پرنود یا پیروزی هر څوک چې و معلوم سم نه دی زده دا هلته راځي او یو شمېر وکیل صاحبان هم هلته ناست دي او د رئیس جمهور د شی حکومتدارۍ احمد ضیا خان مسعود هم هلته ناست دي او د رئیس جمهور قانوني مشاور متاسفانه بدبختانه چې داسې یو څوک مشاور دی چې د افغانستان د قضا بیړه یې ورغرک کړل. د دې اساسي قانون د تطبیق په نامه باندې دا وخت تقریبا د 30,000 پورې بندیان موږ په بندیخانو کې لرو او دا په دې خاطر بندیان دي چې د افغانستان اساسي قانون او جزایی قوانینو ته به احترامي کړی ده، قتل یې کړی دی، غلا یې کړی ده، رشوت یې اخیستی دی، اختطاف یې کړی دی، جاسوسي یې کړی ده، مملکې پریب کړی دی، د بندیخانو تر شا کښېنول شوي دي. مګر څوک چې د اساسي قانون د تطبیق مسؤلیت لري هغه چې د اساسي قانون خلاف ورزي کوي څوک ورته باید سزا ورکړي.
امین صاحب له حقوقي نظره ستاسو په نظر باندې یو څوک چې هغه په 10 کاله محکوم شوی وي هغه له اپ سره ایستل او یو تړون ور باندې لاسلیک کول ستاسو په نظر باندې د قانوني القدرت څنګه ده؟
لومړی باید دا ووایو چې افغانستان اساسي قانون 1980 ماده حکم کوي چې د محاکمو قطعي او نهایي حکمونه یعنی درې محکمې پې تی شوي وي بیا پرې اعتراض نه شي تی نظر مسئله ختمه شوي وي دا واجب التعمیل دی. واجب التعمیل په دا معنی چې دی کې نور څوک ګوتې نه شي والی هم قادر القضات هم رئیس جمهوري ولې د بیرته د افغانستان د اساسي قانون 48 ماده 3 فقره کې باید دا صلاحیت فقط رئیس جمهور ته ورکړل شوی ده چې کولی شي چې یو موضوع کې اتحاف او تخفیف راوړي. خو هر کله چې تنفیزي حبس حبسونه موږ په دوه ډوله لرو یو تعلیقي دی یو تنفیزي دی. تعلیق معنا په راتلونکي کې د کوم جرم وکړو دا حبس هم درته حسابېږي خو تنفیزي دا معنا چې ته اوس په محبس کې ناست یې همدا ورځ نه شروع دی. په حبس کې د انسان ازادي سلبېږي. وخت چې آزاد انسان کله چې یو قرارداد کې نو قرارداد متن وي چې داسې په داسې حالت کې چې د آزاد او آزاد انسان یم او د کامل شرعي تصرفاتو څخه برخمن یم دا قرارداد کوم دلته آزادي نشته. دی قرارداد رکن له منځه لاړه. قرارداد رکن چې آزادي ده المزلړه بنان دا قرارداد غیر قانوني دی مطلق انده اساسي قانون خلاف دی مطلق انده جزاد قانون خلاف دی چې شخص خپل لس کله حتی
نه دغه خپل چې دی مابوس د اپسا را خوشی کیږي مثلا د څو ساعتونو په لپاره کام وي آیا دا یو حقوقي نظر دا موضوع څنګه ده
مطلق انجرم دی مطلق اند یو شخص رويستل په هغه صورت کې چې عاجل اړتیا وي عاجل اړتیا د افغانستان قانون جزایی اجرات قانون او د محبس قانون تعریف کړی ده ولدې ته موږ عاجل اړتیا نشولې په دې موضوع کې څو کسانو د فعلي قوانینو نافذه قوانینو خلاف کار کړی دی د محبس قومندان هغه څوک چې د محبس د قومندان په صفت دنده سرته رسوي په کوم حکم د اجازه ورکړه چې دا شخص د حبس څخه راووځي دویم د جمهوري ریاست حقوقي مشاورت حقوقي مشاورت د خپل صلاحیت څخه په اوج سره سو استفاده وکړله یعنی دا صلاحیت ما ته معلوم نه دی چې ده په کوم حد باندې سو استفاده وکړله د ده په یو مکتوب باندې سړی د محبس نه راویستل کیږي او راځي قرارداد کوي دلته دا هر عمل چې موږ وایو دا هر عمل جرم دی دیزی کې نور جرمونه واقع شوي دي د افغانستان ستره محکمه هم چې غلی پاتې دا هم نسبي جرم سرته رسوي چې ولې ته د خپل د حکم څخه دفاع نش کولی که دفاع کې په هماغه ورځ باندې چې دغه شخص دلته قرارداد کوي ته باید موجود وي تاسو وګورئ په قندهار کې یو ساده معامله کېږي یو قاچاقبر خوشي کېږي چې په هغه کې امیر د محبس بندي کېږي چې تر ننه پورې په محبس کې پروت دی ولې دلته د دې سړي په معامله کې ولې دا سړی قومندان د محبس بندي نه شو مینان دا هر معامله ده او باید تطبیق شي
مننه امین صاحب موږ غوښتل چې په دغه بحث کې د لوی څارنوالۍ ویان هم له موږ سره ګډونو کې هغوی تر اخرینو شیبو پورې وعده وکړه چې د تلیفون له لارې به له موږ سره شریک شي بحث کې ولې کافي اندازه معلومات چې دی مستند پرې وغږېږي د هغې د نه شتون له امله دوی به خله وغوښته دغه شان د کابل بانک د تصفیې له ادارې څخه هم موږ هیله کړې وه چې په دغه بحث کې یو غړی ګډون وکړي هغوی هم بخښنه وغوښته ښاغلی ایوبي اوس مهال چې دغه کار شوی نړیوالو په دې شرط ویلي ول چې موږ به له افغانستان سره مرسته کوو چې فساد به ورکېږي موږ هم ژمنه کړې وه چې فساد به ورکېږي په دغسې یو شرایطو کې آیا نړیواله ټولنه به څنګه اعتماد پر موږ باندې وکړي چې مرستې وکړي فکر کوئ چې اوس هم له اعتماد وړي وو
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دې باندې باور ده په دې باندې پوه ده چې دوی د همدغس اشخاصو تر شا ولاړ دي دوی د افغانستان ملت سره کومک نه کوي که د افغانستان د ملت سره کومک کوي د دغسې نامشروع حکومتونو په توسط یې کوي چې هغه د افغانستان د ملت نمایندګي نه ده که د افغانستان که نړیوال د افغانستان د ملت سره مرستې کوي نو د دې خارجي بانکونه چې کوم اکاونټونه دي هغه دې بند کړي د دې چې کوم نامشروع جایدادونه دي په هغو ممالکو کې هغه دې بند کړي د دې اولادونه کورنۍ چې په امریکا او لندن او فرانسه او جرمني او دوبۍ او قطر او عمان او پاکستان او ایران کې زندگی کوي هغه دې افغانستان ته راډیپورټ کړي
د کابل بانک په اړه چې په وروستیو کې د بانک لوی پوروړی خلیل الله فیروزی خوشی شوی و په دې اړه بحث د بحث کولی شئ تاسو د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې واورئ په انټرنیټ کې هم دا بحث شته کولی شئ هلته یې واورئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ دا د نړۍ د مشهور سندرغاړي او کمپوزیتور جان لینن د ګیتار غږ دی د هغه ګیتار چې د تېرې شنبې په ورځ د امریکا د لاس انجلس د بیورلي هیلز په یوه لوکسه سیمه کې په یوه مزایده کې په 2.4 میلیون ډالرو وپلورل شو د ګیبس په نوم پلورل شوی ګیتار هغه ګیتار دی چې جان لینن د بیتلز په نوم د هنري ډلې په لومړني ثبت شوې سندره کې چې لف می دو نومیږي غږاوه لینن دغه ګیتار په 1922 کال د لیورپول د موسیقي د آلاتو د خرڅلاو په یوه دوکان کې په 161 پاونډو اخیستی و دغه ګیتار چې 40 کاله ورکو تر اوسه درې ځلې پلورل شوی او ارزښت یې 800,000 ډالر اټکل شوی و چا چې دغه ګیتار په 2.4 میلیون ډالر رانیولی دی نوم یې پټ ساتل شوی دی د جان لینن د ګیبسن ګیتار د بیتلز د هنري ډلې د موسیقي یوازنۍ آله نه ده چې په دومره لوړ قیمت پلورل کیږي د بیس ډرم آله چې د دې ډلې یوه بل غړي رینګو سټار غږوله په 2.15 میلیون ډالر پلورل شوې وه Love me do. خبری ساعت له ازادي راډيو او ری په دې خبری ساعت کې مو پر دغه مهم موضوعات او راپورونه او مطالب لرل. د افغانستان مشرانو جرګه ویلې داعش او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د دې کار مخه ونیسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په دې اړه جدي څېړنه کوي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان په ډلو ویشل شوي وي دا د نظام او د افغانستان د خلکو لپاره ښه خبره ده خو د سولې د خبرو په ګټه نه ده. ناروې ته د افغان کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د ناروې حکومت د افغان کډوالو په وړاندې سخت مقررات غوره کړي دي. دغه راز واموریدل چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم په وروستۍ کتنه کې د ایران پر اټومي موضوع خبرې وکړي.